امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ په خبرونو پیل کوو.
قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران مقامات د امریکا په هغه پلان چې غواړي په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ وسرحدي قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا او د چین جمهور رئیسانو ویلي دي چې د جنوبي او د شمالي کوریاګانو د مقامات ترمنځ تماسونه به د اټومي وسلو په باب د شمالي کوریا سخت دریځ بدل کاندي. او د بنگلاديش مقامات ویلي دي چې د برما سره د یوې موافقې په اساس به بیرته برما ته د روهینګا د مسلمانانو د ستنېدل کار په بلافته کې پیل شي. او دا هم پورا خبرونه. تهران د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي په سوریه کې و سرحدي قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې دا کار به سیمه لا پسې بې ثباته کړي. د ایران د بندنیو چارو د وزارت نطاق بهرام قاسمی ویلي دي چې د کوردانو په مشرۍ دغه قوه به د سوریه جنجال لا پسې سخت او پیچلی کړي. هغه دا هم ویلي دي چې په دې برسیره دا کار د سوریه په داخلي چارو کې سرګنده مداخله هم ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د سوریه د پارلمان د رئیس سره چې تهران ته په سفر تللی ویلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د سوریه د پارلمان د رئیس سره چې تهران ته په سفر تللی دی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د امریکا دغه پلان د سوریه د خاورې د تمامیت د یووالي او د امنیت په ضد یوه دسیسه ده. له بلې خوا د امریکا دغه پلان د ترکیه او د ترکیه او د امریکا ترمنځ هم تشنج زیات کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کوردي اغیانو په ملشو باندې به حملې پیل کاندي. روسي هم د دغه نوې قید جوړولو په باب د امریکا په پلان باندې اعتراضونه کړي دي او ویلي چې هغه به په سوریه کې تشنج او تشدد زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي زی پینګ امید لري چې د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا د مقامات ترمنځ روسي تماسونه به د اټومي وسلو د مسلې په باب د پیونګ یانګ مخرب او توقعونکي دریست تغییر ورکړي. پرون د امریکا او د چین مشرانو د شمالي او جنوبي کوریاګان ترمنځ د نوو تماسونو او خبرو په باب ویلي دي چې د هغې په نتیجه کې شمالي کوریا نیت کړی چې په راتلونکي میاشت کې به په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمي مسابقو ته خپل سپورټمینان او د ارکسترا یوه ډله واستوي. د برما او د بنگلاديش استازو بیرته خپل وطن برما ته د زرګونو روهینګای مسلمانانو د تګ په باب موافقه تکمیل کړې ده. د روهینګا مسلمانان د برما د فوج د سختو حملو له کبله دې ته مجبور شي وو چې خپل کلی کور خوشی کړي او بنگلاديش ته مهاجرت وکړي. د بنگلاديش حکومت وایي چې دغه مهاجرو د بیرته ځای په ځای کولو پروګرام به په راتلونکو هفته کې پیل شي او داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه ټول مهاجر بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په امریکا کې د یوې نوې سروې نه داسې معلومیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو وروسته په 68 ډول تر سپورې په خلکو کې 90% محبوبیت لري. دا غنه مخکې د امریکایي او پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن په خپل لومړني کال کې په خلکو کې 90% محبوبیت درلوده. په دغه سرویس کې په سلو کې 50 خلک د هغه د کارونو ناراضه دي او 80% د خغلی ټرمپ د دریز ملاتړ کوي. د په جنوبي سودان کې هغه آیات چې په هغه ملک کې د اوربند د اوربند د لړزان موافقې سره نه کوي د کریسمس د شپې د حملې پړه په وسلوالو یاغیانو باندې اچولې ده. په دغه حملې کې 15 تنه مړه او 26 نور زخمي شي وو. د سارنې د غهیت پرون د دغه حملې پړه د ملک د جمهور رئیس د مرستیال ریک مهر په طرفدارو یاغیانو باندې اچولې ده. په دغه 14 کې ماشومان هم وژل شوي دي. د اوربند سارنې د غهیت ویلي دي چې دغه حمله د متخاصمو وبخي. دوربند د سارن د غهیت ویلي چې د غملات د متخاصمو ډل ترمنس دوربند په باب د شوې موافقې نه ښکارا سرغړونه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو واوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسوال مخالفینو سره غیر رسمي ارتباطات تاییدوي او وایي هڅې روانې دي چې د حکومت په همغږۍ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. ممتاز بهیر رپورت را لګل دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا په ترکیه کې د سولې په تړاو جوړې شوې غونډې ته په خبرګون وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه جریان لري. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سه شنبې په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو ملي مشورتي غونډې ته وینا کوله وویل دغه شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ پر بنسټ له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مذاکراتو د پیلولو پر څرنګوالي کار پیل کړی دی. که څه هم ښاغلی خلیلی په څرګند ډول ترکیه د مذاکراتو یادونه نکړه خو ویل
اکنون ما روی هدف اصلی شورای عالی سال تمرکز
موږ اوس د سولې عالی شورا په اصلی هدف تمرکز لرو. له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه په جریان کې دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي د مذاکراتو لپاره د زمینه برابرولو او پر مخ وړلو هڅه کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسمشر دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو له پینزو استازو سره په ترکیه کې لیدنه کړې ده. ښاغلی جریر له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې د حکومت په خوخه په ترکیه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي تفاهمي غونډه کړې ده، خو افغان حکومت وایي دغه کسان د افغانستان له حکومت څخه استازیتوب نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیه په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید د باصلاحیته پلاوو لخوا ترسره شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وویل چې د سولې عالی شورا له ډېرو هڅو سربېره تر اوسه دغه هدف ته نه رسېدلی.
کله چې مستقیم مذاکرات شروع کیږي د ملت له اجماع نه، د سولې عالی شورا له اجماع نه به یو باصلاحیته هیئت تعینېږي او موږ غواړو چې د طالبانو لخوا نه هم یو باصلاحیته با اعتباره هیئت وي او دغه مذاکرات چې لکه د حزب اسلامي سره اوسو چې په ډېره شفافه توګه همدغسې مذاکرات د طالبانو سره هم وسي تر څو چې له هرې اجنډا نه، له هرې مادې نه، له هر پیشرفت نه ټول ملت په جریان کې وي او ابهامونکې خبرې نه وي.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د وخت د ضایع کولو سبب نشي او د افغانستان ولس ته باید مثبت نتایج ولري. په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار لري، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري او په اسانۍ به له افغان لوري سره د سولې مخامخ خبرو ته غاړه کې نږدي. د چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ ته وویل
طالبان وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې طرف ده، خو غواړي چې ځان د یو منځګړي په صفت دلته معرفي کړي. دا د طالبان مهم خبره هم ده چې موږ هېڅکله نه غواړو چې امریکا ځان د یو منځګړي په صفت دلته وړاندې کړي، ځکه چې دا تجربه موږ افغانان لرو چې کله د ژنیو قراردادونه امضا کېده د شوروي او افغانستان ترمنځ او د امریکا او پاکستان ترمنځ، په هغه وخت کې هم لویې تېروتنه د مجاهدین دا و چې په ځای دې چې روسانو سره خبرې وکړي، دوی له صحنې څخه ځانونه وویستل او پاکستان ته اجازه ورکړي چې پاکستان ورشي او خبرې وکړي. هلته
ښاغلی مجده زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د هغه پر وینا د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هڅې د دې لپاره دي چې طالبان د راتلونکو ټاکنو پر مهال اوربند ته غاړه کېږدي او یا لږ تر لږه په خپل کلک دریځ کې نرموالی راولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کوریاګانو د معازلې د سولیز حل لپاره د یو شمیر مهمو هیوادونو مشرانو جدي خبرې پیل کړې دي. دا راپورټ لږ وروسته اوري. په قندوز کې د طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان کوماندو قواوو عملیات شروع کړي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
د قندوز په چارداری ولسوالۍ کې افغان کوماندو ځواکونو د طالبانو د لمنځه وړلو په خاطر د پامیر ولس په نامه عملیات پیل کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین ادعا کوي چې په قندوز کې د تازه پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د سری قطعې معاون طالب شاه وجلې او له څو کلو یې وسلوال په شا کړي دي. د شاهین قلی اردو د مطبوعاتو مرستیال امریکا غږ ته وویل چې د قندوز په چاردره کې له پرون راهیسې عملیات پیل کړي.
به نام پامیر عبده در ولسوالی چاردره ولایت قندوز آغاز گردیده و دشمنان در لحظات آغازین از این عملیات تلفات داشتند.
د پامیر ولس په نامه د چاردره په ولسوالی کې عملیات پیل شوی دی. مخالف و وسلوالو د عملیاتو په پیل کې تلفات درلوده. دغه عملیات د چاردری د تصفیه کولو په موخه پیل شوی او جریان به مومي. د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې تیر شپې د تلوکی په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا په برید کې شل تن افغان سرتیری وجلی دي. خو د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر د طالبانو له دغه حمله نه خبري خي. نصرت الله جمشیدی د طالبانو د برید په اړه د سیوي
د تلوکی
خوندز
درګری امروز د ما دوست عمري کې د دشمنانو دروج
د قندز په تلوکه کې نن ورځ جګړه وه، مګر دا چې مخالف وسلوالو د دوی پر پوسته برید کړی وي داسې معلومات نه لري. د قندز د چاردرې یو تن اوسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه وایي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړیږي. هغه زیاتوي چې طالبان د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړوي او په جګړه کې زیان عامو خلکو ته اوړي.
فلحال د چاردرې په ولسوالۍ د قریتیم او نهري صوفیو د غونډو کلی په منطقه په دې ساحو کې جنگ ده د افغان ځواکونو له خوا نه. که زه ووایم چې دولت خپل دښمن یا طالب گیر کولای شي، خو نیسي گیر کولای. هغه په ورته په سنگر کې پروت ده. عام وګړي د خلکو کورونه در بدر رسول، د خلکو مال او حال او فصل ټول تباه او برباد او خلکو کورونه ټول اواره دي. دا فیل حال بربختی دی. منګه دلته رسیدغه دوه ورونه په خپل مابین درګه په جګړه باندې اچي. درګه د اباځ کورونه هم فیل حال ماسره دي. وتلې نس ماشومان نو وتلې سي نو دوی ځان کاګل سي. بس جګړه روانه ده، زخت تیز روانه ده. بیګاش په هم ډیر سخت بمباری و، د سي بمباری و چې له حد وته
د چاردرې د نهري صوفي او تنو دون کې چې لنوم خودلو یې ډډه کوله ویل چې طالبان هڅه کوي د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي چې دولت یې بمبار کړي او د خلکو او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کړي. هغه ویل چې د دوی د کورونو د ویجاړولو اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین له قندوز پرته په بغلان کې د البرز دویش د عملیاتو یادونه هم کوي او زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې وطن طالب وسلوال وجل شوی دي. نصرت الله جمشید د ده هم وای چې د بدخشان ولایت د جرم پولیسوالۍ کې د هوایی بمبار په نتیجه کې 15 تنه وسلوال خارجي اتباع وجلی او 11 تنه نورې ټپین کړي دي. د بدخشان چارواکي وای چې په دغه ولایت کې لتی رسو کلونو را پدی خو خارجي وسلوال اتباع د دولت پر ضد جنگيږي او سیمایز خلک لزان سره ملګری کړي دي. په 13 و مېش کې د طالبانو د یوې ځنګړې وسلوال ډلې لخوا د دریم ځل دی چې د محلي پولیس او ملي اردو پر امنیتي پوسټو بریدونه کیږي او پترج کې هر ځل لا تو څخه تر لاسو پوری سرتيري وجل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وای چې طالبان په مجهز وسلو سمبال دي چې د وسلو غږ نه اوریدل کیږي او د شپې له دوربینونو څخه هم په جګړه کې استفاده کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
د امریکا غ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي. اوریدل مه هیروئ.
د کوریاګانو د معزلې د سولېس حل د پاره د یو شمیر مهمو هوادونو مشرانو جدي هڅه شروع کړې دي. امریکا او کاناډا د سیشن به پورس په وانکوور کې د یوې غونډې کوربتو وکړ چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام بند شي. بل پلاو د امریکا او چین جمهور رئیسانو نن د کوریاګانو د جنجال په حق له په ټلیفون کې ډېری خبرې کړې دي. د دې پرمختګونو په حق له د آشنا تلویزیون راپورټ لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلن د جنوبي کوریا په شمول د شاوخوا شلو هیوادونو مشران او مقامات د وینکوور غونډې ته رابللي.
زه په دې مهم وخت کې ډیره زیاته خوشاله یم او د کاناډا او امریکا نه منندوی یم چې په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وي د اټومي او بالستیک توغندیو له ازموینو لاس واخلي. د وینکوور په غونډه کې چین او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د غونډې په ګډونوالو کې هغه هیوادونه شامل دي چې په 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا په جګړه کې د جنوبي کوریا پلوي او ملاتړ کړی و. جاپان او جنوبی کوریا هم پکې ګډون لري. په همدې وخت کې د چین دولتي تلویزیون نن سیشن بي ویل چې د چین او امریکا جمهور رئیسانو نن ټلیفوني خبري کړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت او وروستیو پرمختګونو یې نظرونه تبادله کړل.
ټول ګډونوال باید په ګډه کار وکړي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې په مشکله ترلاسه شوې پرمختګ و ساتل شي او داسې وضعیت مساعد کړي چې شپږ اړخیزه مذاکرات بیا پیل شي.
او جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاسي علاقه مندي و خودله چې د کوریاګانو د مازلې په حل کې د چین سره همکاري وکړي.
امریکا د کوریا د ټاپو وزمې د مازلې په حل کولو کې د چین نقش ډیر مهم ګڼي او امریکا د ته تیار ده چې د چین سره همکاري زیاته کړي.
تیر سه شنبه د دواړو کوریاګانو ترمنځ خبري وشوې او شمالي کوریا موافقه وکړه چې د ورزشکارانو په ګډون خپل یو جګپوړی پلاوی راتلونکي میاشت په پینګ چنګ کې د ژمی اولمپیکي لوبو ته ولېږي. دواړو اړخونو دا موافقه هم وکړه چې په نظامی مسلې هم وغږیږي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې موجود اختلافات.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د خار د پاکولو په خاطر په اول ځل 12 خزي استخدام شوی دي. یو شمیر نگراریان دا کار یو تاریخي میړانه بولی. چارواکي وایي چې نادارو او بیوزلو خزو ته په خاروالي کې د کار زمينه برابره کړې ده. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور شا کړی دی.
د خار له بدرنګۍ سره د مقابلي وهڅه خود جاروګانو دا کشار د ډیرو هغو لپاره د امید یو غږ دی چې د کور کوچنیان یان پسپوره ډوډۍ نه دی ماړه. د جلال آباد پامیر شهید بند کې د پاخه عمر دا میرمنې د خار پاکونې لپاره تازه تازه ګمارل شوی. هر سپینسری د ژوند ډیرې ترخی لري خو وایي اوس یې هیلې ډیرې شوې دي.
زما یو زوی شهید شوی دی، درې یتیمان زما په غاړه دي. زه ورته نفقه پیدا کوم، کور نه لرم، ژوند نه لرم، در په در خاورې په سر یم. د ښاروال صاحب د کور آبادوي چې دې کار کې ونیولم.
په دې پروژه کې اوس 12 سپینسرې کار کوي. هر یوې د ورځې 400 افغانۍ اخلي او د پاک زرغون ښار په نامه دا کمپین د امریکا سفارت په مالی مټ چلیږي.
په پاخه عمر د دې میرمنو کار او زیار د ډیرو د پاره د وطن د آبادۍ هیلې کېدلی شي. هغه متل دی چې هم خرما او هم ثواب. د جګړو په کلونو کې لسګونه زره کورنۍ نیمګړې شوې او ډیر ماشومان دغه شان میرمنو ته ور په غاړه شو. د ډیرو د پاره دا چاره یوه هیله کېدلی شي خو که دوامدار شي.
مسولین وای غواړي هغه نور میرمنو تم د کار موقع پیدا کی چې کونډي د کور پالون کې او د ژوند له سختۍ سره مخي.
او مون کوشش کو نور کوم زنانه کا غریب کورانه دي چې کور کې سړو اغن لري او دغه زنانه د پاره خپل کور په غاړي مونږ دغه نورم نیسو او نور کوشش هم کوو له خیر سره دې سره او ډیر هغه مشورې چې باید نور زنانه ونیسو د هغه د پاره چې خپل کار د پاره او د خپل کورانه د پاره
د خار په پاکونکو کاریګرو کې د 55 کلنې حبيبي کیسه دردونکې ده. یوازینی زوی په یو 14 کې وژل شوی. ننګوري د غلا په جرم زندان کې ده. بې کور او د دریو مسیانو پالونکې ده، ځکه خو د مرکې په وخت خپلې اوښکې نشو ټینګولی.
انګور می دیو مالدار په کور کې کار کاوه. هغه سرمایدار هم ورته په بد نظر وکتل او هم پرې د غلا تور ولګاوه. هغه بیچارهګۍ بندي شو. زه یوازې پاتې شوم. ژوند ډیر سخت دی.
نه کلنی نگینی خوانځی لوست. وای مکتب خوخیږي خو د مور تر بندې کېدو وروسته د خوانځي په ځای هره ورځ زندان ته د خپل یابۍ لیدلو لورځي. د حبیبی په څیر ډیرې دي چې د ژوند سختۍ او پریستي او د بیا پورته کېدو پسې عاطفي لاسونو ته سترګې نیولې.
ګرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. مبینان لتاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر سلوړو زکړو وزارت حقوقی سلاکار.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د معتادو کسانو د علاج لپاره کلینیکونه جوړ کړي. لږ وروسته به دا راپورټ واورئ. په کندهار کې یو ماشوم تازه ګزڼ وهلې دی. په دغه ولایت کې هسې هم ډېر ماشومان ګزڼ وهلې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
د پولیو د نوې پېښې له پاکستان سره پولې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پیشه د 2019 میلادي کال پورې اړوند خو د طبي معاینات او اعلانې وسوسو ګزړن وهلې ماشوم اولس میاشتې عمر لري او هلک دی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ګزړن وهلې ماشوم د عبوري کوچانو له کورنۍ څخه دی چې د جنوب د بیلابیل ولایتونو ترمنځ تګ را تګ لري.
دا د چیر کال په حساب یعنی دسمبر په میاشت کې سنتل نن نه اخته د بولدک پولیسوالۍ کې در باد په کلی کې دا اصلن کوچان دی یو دوی میاشتې دلته اوسېدلې دي. بیا دغه ځای څخه د امیر نیکه په نامه باندې زیارت هغه خط کړي دي چې دا د ریګستان د بولدک ولسوالۍ سرحد دی. چون د کوچان د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې تګ راتګ کوي. د کندهار او د زابل او غزنی او پکتیا او خوست پکتیکا په ولایتونو کې
روغتیایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ځینو نورو سیمو نمونې هم ترتیبي معایناتو لاندې دي او پایلې به یې وروسته اعلان سي. دغه ګزړن وهلی ماشوم وزله د څاسکو واکسین هم اخیستی او اوس یې پر دې تحقیق کیږي چې د ګزړن وهلی ماشوم د وجود توان کم وو او که کورنۍ د واکسین په اړه ناسم معلومات روغتیایي ټیمونو ته ورکړي.
او یا کېدای شي مریض د سال ولري چې دا واکسین دغه سپر ته ځای شي. نو دا ډېر لټونه دي سره ځای کیږي چې سره دې چې واکسین کوچنی اخیستی وي ولې بیا هم دغه ناروغي باندې کیږي. او یا کېدای شي موږ ته کورنۍ غلط معلومات راکړي.
په کندهار کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اوته ورسېدی چې یو یې په کندهار ښار، یو په سپین بولدک ولسوالۍ او پنځه یې هم په شاولې کوټ ولسوالۍ کې دي. په کندهار کې د یوې اونۍ لپاره د پولیو پر ضد بیړنۍ کمپاین پرون پیل شو چې د کندهار ښار په ختیځو برخو او لوواله سیمه کې به عملي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه ده. د خوست یو شمېر اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د معتادو کسانو د علاج لپاره کلینیکونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
د روغدو کسانو د درملنې د روغتون پیو وخت کې د 500 کسانو د بسترې کول وړتیا لري. هر روغدې کس د 15 سال وخت ورځ لپاره دلته د ډاکټرانو تر نظارت لاندې ساتل کیږي. د روغتیا پلان په وینا د مدل نشي مواد څخه د راګرځول لپاره مهمه ده. روغدې کسان هم وایي چې د یو سم مدل لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په بریښودو کې ډیر مرسته کوي.
بیکاریم و بیکارم و مصرفیت می ندرلو دی سالم مصرفیت ما کم کار در کبل یا بلدغه و بیکار و متعدین هم زیاد و نو آقا اندیوال سر آقا ملگری سر چلی ده بیم پا در خاطر بنزد دوماره وقت نشید دو گخت است.
اس محل پخوست که دیروگ دو کسانه در ملان دو رختون نفعالیت لری. یو یه 500 و بل حقای شل بیستر ازده. خو پا دی ولیت که دی طولوشتا معتدین و دی در ملان زواب نشی ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر 6000 زیات کسان په مخدره موادو روږدي دي. د خلکو غوښتنه دا ده چې پیوه وخت کې ډیرو روږدو د تداوی لپاره د روغتونونو ظرفیت لوړ کړی شي.
یز میخته شل کسونه یا درش کسونه وار جوړ دی. په دا کې میخته تکلیف دی. میخته کاس ور والی میخته وی چې زوی نه کوم لاویږي زوی نشته کې میخ کاس واپس روشي. اته سمه مشکل وي وته پانه زپا مشکل وته جوړ شي.
په ورته وخت کې د خوست د عام روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل د ستونزه افغانستان شمول مسأله بولی. خو زیاتوي چې په خوست کې دی ولوی روغتون د جوړېدو هڅې روانې دي.
پی ډی سی جلسه هم تایید کړې ده. مکتوباً مو د عام روغتیا وزارت او USAID ته د بودیجې د پاره ورکړې ده. امیدوار یم چې په نږدې راتلونکي کې به په خوست کې د 220 د معتادینو د تداوی روغتون د بنسټ ډبره کیږي.
کاسه هم دی روغ دو کسانو د شمیر پاړه رسمي
داشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرونه په همدې ځی
پات زیات په کتو سره ویل شي چې په نشئی موادو دی روغ دو کسانو شمیر مخ پر ډیری دوه دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د شمالي ولایتونو خلک د بوسکشې د پاره اسونه روزي.
د بوسکشی اس باید قوی وي او بوسکش هم باید قوی او زړور وي چې وکړشي مسابقه وګټي او وزه د حلال دایره ته ورسوي. دا سپورت ډیر سخت سپورت دی، مګر د افغانستان ملي لوبه ګڼل کیږي.
بوسکشی د افغانستان د شمال د خلکو لپاره د ویاړ لوبه ده. په کابل او نورو ځایونو کې هم ډیر مینوال لري. د شمالي ولایتونو په یوه واده یا میلمستیا کې تر 500 اسونو پورې سړی لیدلی شي. د ځینو ودونو په مراسمو کې د بوسکشی په لوبه کې تر 2000 اسونو پورې هم راټول شوی وي. امیر خان له 16 رئیس د بوسکشی اسونه روزي. دا د دیو له ذاته د نومي استه خوروزل ډیر خطرناک دی، خوله لګول او لغته خطرناک دی. د بوسکشی اسونه په ډیره سختۍ روزل کیږي. موږ له 16 کلونو راهیسې اسونه لرو. څلوېخت یا 50 کاله کېږي چې بوسکشی کیږي، خو موږ تر هغې پخوا هم د سپرلۍ شل دیرش اسونه لرل. بوسکشی د افغانستان ډیر لرغونی سپورت دی. د ویاړ او ټولنیز حیثیت څرګندونه هم کوي. د بوسکشی په لوبه کې په سلو کې یو اس د ګټلو فرصت لرلی شي.
اس شانه است که میفهمی کی خو اس پس کې برادر
از خود شاهانه او یوازنه وفادار او اعتبار وړ حیوان دی. زما یو وس ناروغ و، کله چې زورغلم تر هغه وروسته مړ شو.
د پولو د لوبې په څیر بوسکشی هم د بډایانو کار دی او د اصل لرونکي د ثروت او قدرت سرګندونه کوي. په دغه لوبه کې تقریبا 50 کیلوګرام خوسینه د بوسکشانو ترمن د کشولو لپاره کار اخیستل کیږي او بیا د حلال دایره ته رسول کیږي. د جنرال دوستم اواز تقریبا 10000 ډالر بای لري او د یو شمیر نورو بای تر 30000 ډالر پورې هم رسیږي. د بلخ په ولایت کې د بوسکشی د اصل لرونکو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د بوسکشی په موسم کې تقریبا هر ونی یو لوبه کیږي او په سوونو کسانې لیدلو ته راځي. حاجی رئیس مقیم وای ټول بډایان د اسونو تویلې لري. دغه 250 کلن تجار وای اصل د کورنۍ د غړي او یو ماشوم په څیر پالل کیږي.
نوې اس چې روزل شوی نوی نو بیا یې له 15000 ډالرو پورې رسیږي، خو کله چې بوسکشی ته وروزل شو نو بیا یې له 40 ان تر 30000 ډالرو پورې رسیږي.
محمد موسی د رئیس مقیم د اسونو یو روزونکی وای اسونه د وکلنې په عمر کې د مسابقې او سیالۍ لپاره چمتو کیږي او تر 100 کلونو پورې مسابقې کولای شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
احمد بلال طایب دغه افغان معلول ډیر ګڼ هنري کارونه کوي. هنرپال دی، انځورګر دی، خطاط دی او ډیر نور کمالونه هم لري. هدایت الله نوري له دغه افغان هنرمند سره غږیدلې او د هغه د هنري فعالیتونو په باره کې دغه رپورت را لګل دي.
د اتلس کلن احمد بلال طيب خولي خطاطي، انزورګري او ګلسازي د ډیرو پام هغه ته ور اړولای، خو د غزوان هنرمن له هغه ورځ چې زګیدلای نه اوریدلای شي او نه هم خبرې کولای شي، خو په لیک لوست کې تر ډیرو تکړه دی او له 12 ټولګي په لومړی درجه فارغ شوی دی. له هغه مې وپوښتل چې له د ټولو هنرونو سره یې څنګه مینه پیدا شوه. طيب د خپل پلار په مرسته راته وویل
و چې استادانو مو تشویق کړم او بل پوښوم چې زګیدای شي په یوه ادارې کې صحیح کارونه شم کړای، نو استادانو تشویق کړم او بل مولي دل چې زه په دغه مسلکونو کې خل لیاقت استعداد لرم او کولای شم مخته یوسم، نو زه کوم د انتخاب کړم.
طيب لا یو مرستندوی ادارې سره پر رضاکار توګه کار کوي، کور په کور ګرځي او معلولو کسانو ته دا پیام ورکوي چې معلولیت کمزوري نه ده او معلولین باید لیک لوست او کار وکړي.
وای که معلولین خدای مکړه کې پښې نه وي، کې لاس نه وي، که خبرې نه شي کولی، حتی که په سترګو ړاندې وي، را دې شي لیک لوست یې وکړي، ځان دې ورسوي، چا ته دې لاس نه اوږدوي، خیرات نه ټولوي. هغه وړ توانایي چې موږ لرو نور انسانانو لري موږ هم لرو، نو ولې نور ته لاس وکړو؟ راځئ له خپل وړتیاو له خپل لیاقتونو نه کار واخلو او په نورو باندې ډېره تکیه ونه کړو. موږ خپله کولای شو چې پر خپل ځان بسیا سو.
احمد بلال د واده د مراسمو لپاره سټیج او موټر په ګلونو ښکلي کوي. دا هنر په 15 کلونو کې زده کړای او اوس دا ورته لري چې په دې برخه کې نور کسان هم ورودي.
د آشنا رادیو لومړنی سهارنی خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.